يمر سوالي در بند پروژان پای سوی ده وگوره در دیر امنیت بند چارانه دیت واسلام بشکرم
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
دولس نیمه بجې سپې د مهمو خبرونو لنډیز له نوریاس نوري ناورو.
د امریکا د دفاع سرپرست وزیر وایي چې دلته تر اوسه سپینې ماڼۍ له افغانستانه د ځواکونو د وتلو امر نه دی کړی. پاتریک شانهان دغه څرګندونې نن افغانستان ته په ناڅافي سفر کې له ده سره ملګرو خبریالانو ته کړې دي. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي طالبانو تر اوسه د سولې رښتینو خبرو لپاره خپل نیت نه دی ثابت کړی. عبدالله دغه څرګندونې نن په کابل کې د وزیرانو د شورا تر غونډې مخکې وکړې. د سرپل چارواکي وایي د امنیتي ځواکونو او طالبانو تر منځ په نښتو کې 22 وسله والو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د سرپل د امنیې قومندانۍ یو مطبوعاتي مسؤول ازادي راډیو ته وویل دغه نښتې تېره شپه د سنچارک ولسوالۍ د شولکم پر امنیتي پوستو له برید وروسته پیل شوې. د هغه په وینا په دې نښتو کې چې تر سهاره یې دوام کړی 9 طالبان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. ایران د 1990 کال د اسلامي انقلاب چې په دې هېواد کې شاهي نظام ته د پایټکه کېښود څلوېښتمه کلیز لمانځي تمه ده چې سلګونو زره کسان به نن په تهران او نورو ښارونو کې په هغو لاریونو کې ګډون وکړي چې د حکومت لخوا تنظیم شوي دي. په منځني ختیځ کې د متحدو ایالتونو د پوځ قومندان وایي له سوریې څخه به د امریکایي سرتیرو وتل په څو راتلونکو اونیو کې پیل شي. او د امریکا د متحدو ایالتونو یو مرکچي پلاوی له چینایي چارواکو سره د خبرو اترو د یو بل پړاو د ترسره کولو په هدف پیکینګ ته رسېدلی دی.
له نوریاس نوري مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیزې واوراوه. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویبپاڼه لوستلی سئ چې ادرس یې د ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جي. زموږ خپرونې هم د ازادي راډیو د ویب سایټ د لارې په ژوندۍ بڼه اورېدلی سئ، ازادي راډیو ډاټ کام ته ورسئ. د خپرونې په پاتې شیبو کې زما رایا زما حق اونیس پروګرام خپریږي چې د انتخاباتو پر موضوع راڅرخي.
زما رایا زما حق
نیوان د رسوالي مواد په وړاندې خلاصي وي
مونږ مېرمنې بیا هغه مېرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له ازادي رادیو.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زماره یا زما حق ځانګړي خبرونه د دیونه بحث مو. جمهور ریاست انتخاباتو ته د کاندیدانو د لومړي لیست د اعلان څرنګوالي ته ځانګړي کړی. دا پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د جمهور ریاست انتخاباتو ته 13 کسان چې ځانونه یې ثبت کړي وو د کاندیداتوري په لومړي لیست کې اعلان کړل. د دغه لیست له خبرېدا وروسته د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د خلکو د شکایتونو او اعتراضونو د ثبت لړۍ پیل کړې ده. یوسف خانزادران د موضوع په اړه راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي هغه کسان چې د جمهوری ریاست د کاندیدانو پر لومړنۍ لیست او کاندیدانو شکایت لري کولی شي له دوی سره تر دوو اونیو خپل شکایتونه ثبت کړي. د یاد کمیسیون ویان علي رضا روحاني د چهارشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې اعلان وکړ چې کمیسیون یې د یادو کاندیدانو د لومړنۍ لیست له خپرېدا وروسته د شکایتونو او اعتراضونو اخیستو ته چمتو دی.
کمیسیون محترم انتخابات لیست ابتدایي
دی وی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوری ریاست د کاندیدانو لومړنۍ لیست په رسمي توګه اعلان کړ. نو ځکه سر لننه مونږ اعلانو چې په دې حق له د هر ډول شکایتونو او اعتراضونو اخیستلو ته چمتو یو. که هر څوک پر کاندیدانو څه شکایت ولري کول شي چې خپل شکایتونه له مونږ سره ثبت کړي چې مونږ به ورته د قانون سره سم رسیدنه وکړو. له دې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوری ریاست د کاندیدانو د اسنادو او مدارکو له څېړنو وروسته د کاندیدانو لومړنۍ لیست د روانې اونۍ د سه‌شنبې په ورځ اعلان کړ. محمد اشرف غنی، عبدالله عبدالله، محمد انیف اتمر، عبداللطیف پدرام، محمد ابراهیم الکوزی، رحمت الله نبیل، زلمی رسول، غلام فاروق نجرابی، فرامرز تمنا، شیدا محمد عبدالی، شهاب حکیمی، احمد ولی مسعود، محمد حکیم تورسن، گلبدین حکمتیار، سید نورالله جلیلی، نورالحق علومی، عنایت الله حفیظ او نور رحمان لیوال له کاندیدانو څخه دي چې د جمهوری ریاست د کاندیدانو لومړنی لیست یې لاره موندلې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تمه لري چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون شکایتونه په خپل وخت وڅېړي او د نهایي لیست د اعلان لپاره د کمیسیون ته واستوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان مرسیال زبیح الله سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
لکه څنګه چې ټاکنو خپلواک کمیسیون په ټاکلې نیټه د ولسمشرۍ ټاکنو ابتدایي نوملار خپور کو. همدا غوښتنه زموږ د سکاس کمیسیون ده چې ولسمشرۍ ټاکنو تقویم ته احترام وکړي او د همدغه تقویم پر اساس باندې دوی پر مخ لاړ شي او خپلې څېړنې دغه لیست په اړه باندې
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د معلوماتو له مخې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون باید خپلې څېړنې د حمل د میاشتې تر دوهمې نیټې پورې بشپړې کړي او د همدې میاشتې په درېمه نیټه د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته ورولیږي. په عین حال کې د فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي چې خلک د قانون له مخې باید د کاندیدانو په اړه خپل شکایتونه د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته وسپاري.
راپور مو واورید. د جمهور ریاست د انتخاباتو د کاندید لپاره په اساسي قانون او د انتخاباتو په قوانینو کې یو لړ شرایط وضع شوي دا چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د کاندیدانو د اسنادو د څېړلو پر مهال دغه شرایط په پام کې نیولې دي. کنه په دې اړه مو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مرستیال بیان میرزا محمد حق پرس او د حقوقي چارو کارپوه نصرت الله حقپال په سټوډیو کې میلمانه کړي دي. میلمنو ته خراغ لاس وایم. حق پرس هم خپل لومړي سر کې راته وایي چې لومړنی لیست اعلان شوی د هغه شرایط چې د یو کاندید لپاره د انتخاباتو په قانون کې وړاندې شوي دي یوازې شوي هغه پوره کړي دي.
ډیره زیاته مننه. په لومړي قدم کې جناب افغان صاحب تاسو ته ستاسو درون میلمه د راډیو ټولو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. چې خوشبختانه د درو اویا احتمالي نوماندانو په شاوخوا کې معلوماتي کڅوڼې ترلاسه کړلې چې بیا د دغه درو اویا کسانو څخه یوازې 13 کسان په دې وتوانېدل چې خپل اسناد د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون ته د ارزیابۍ په خاطر باندې وسپاري چې د جدید د 14 نیټې څخه بیا تر 13 نیټې پورې موږ د دوی د اسنادو د دې په خاطر چې اسناد باید واخیستل سی هغه چیک سی موږ د دوی څخه اسناد تسلیم کړل دغه څخه ورسته یعنی د دلوی د اول څخه تر 15 پورې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون دغه وخت اختصاص کړی وو ترڅو د ټولو احتمالي نوماندان د غاتل ستنه اسناد ارزیابي کړي چې ارزیابي پر دوه ډوله تر سره سول یوې فزیکی ارزیابي وو او بلې د سیستم ارزیابي وو. په فزیکی ارزیابي کې ټول هغه اسناد د معلوماتي کڅوڼو مطابق موږ د دوی څخه تسلیم کول او هغه مو بررسي او ارزیابي کول. د مثال په ډول په شپیتمه ماده کې د اساسي قانون یو شپیتمه ماده کې د اساسي قانون 18 ماده کې د ټاکنو د قانون ډیر وضاحت موجود دی چې یو کس چې ځان ولسمشری ټاکونکو ته نومان کوي کوم شرایط باید ولري چې موږ د اساسي قانون او د ټاکنو د قانون او هغه داخلي طرز العمل چې د سپتنام د پاره په کمیسون کې موجود دی د هغه مطابق د دوی د اسنادو دونه بررسي تر سره سول شي وي فزیکی بررسي او بلې د سیستم. خوشبختانه باید وایو چې د دواړو پلټرونو او برسیو څخه ورسته نوموړي 13 نفر په دې وتوانېدل چې په ابتدایي لیست کې داخل سي او دوی د احتمالي نوماندانو په حیث ولسمشری ټاکنو ته د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون لخوا څخه وپیژندل سي. البته د یادولو وړ ده چې ټاکنیز نظام دوه مهمې برخې لري چې یو تطبیقي اړخ دی او بل د عدالت تامین اړخ. کبیا هم زموج هم د زموج وګړي د هیواد او زینی نور کسان او همدارنګ سیاسي احزاب بیا هم د دې غشتنو کې چې یو شمیر احتمالي نوماندان هغه شرایط نسی پوره کولای واجد شرایط نه دي دوی کولای سي چې مشخصه مرجی چې د شکایتونو ته رسیدګي کمیسیون دی هغه ته مراجعه وکړي او د شکایتونو ته رسیدګي کمیسیون عدالت تضمینی هغه کسان چې واجد شرایط نه دي هغه د لیست څخه باسي. یو خبره چې د یادولو وړ ده هغه دا چې دغه ابتدایي لیست دا یو تکمیل سوی او بشپړ سوی لیست نه دی. البته د شکایتو د کمیسیون د بررسۍ څخه ورسته به بیا موږ نهایي لیست لانو. د نهایي لیست څخه ورسته به ټول هغه کسان چې په نهایي لیست کې راځي هغه به رسمن ولسمشری ټاکنو ته د یو کاندید په نامه باندې پیژندل کیږي.
حقپال صاحب تاسو ته راځو، د یو کاندید لپاره زیات شرایط خو کوم شرایط زیات افغانان لپاره مهم دي؟ همغه د دوګونی طبیعت مسله او همدارنګ د دندو مسله. ځینې کسان په حکومت کې اوس هم دندې لري، خو دوی یاد کاندید په توګه همدارنګ یاد مرستیال په توګه په انتخاباتي ټیم کې سره راټول شوي دي. تاسو له نظره د انتخاباتو خپلواک کمیسون دغه شرایط تطبیق کړي دي کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام او درناوی تاسو ته، حق پرسته او قدرمن اوریدونکو ته. خا د ټاکنو یا د انتخاباتو د کاندیداتوري شرایط په اساسي قانون کې هم درج، البته په شپیتمه او یو شپیتمه حتی در شپیتمه ماده پورې صراحت لري. څو مسائل ډیر مهم دي. اول خود د دندو د استعفا مسله ده چې د ټاکنو په کمیسون کې هم دا واضح دي چې هر څوک چې کاندیدیږي هغه باید له خپلو دندو څخه استعفا وکړي، هغه که په هر فیصله مقام کې وي. دومه خبره د طبیعت مسله ده، خو زه فکر کوم تر اوسه خو کوم څه چې بیرون ته راوتلي دي د طبیعت مسله لا ینحل پاتې ده. کمیسون په بهرنیو چارو وزارت باندې تور لګوي چې دوی زموږ مکتوبونو ته ځواب نه راکوي. د بهرنیو چارو وزارت برعکس په دوی تور لګوي چې موږ دوی ته دوه مکتوبونه لیږلي، تر اوسه ځواب نه ده راغلی. دلته نو هغه د ملامت او سلامت کیسه روانه ده، خو معلوم نه ده چې اوس په اصطلاح غفلت او بکفتی کم ځای کې ده. خله شک پرته د ټاکنو کمیسون او د شکایتونو کمیسون دواړو په تیرو ټاکنو کې خپل په اصطلاح وړتیا، ظرفیت او هر څه په اصطلاح نمایښت کې خودله او څرګند شول. لمر نه هم ډیره چې نشته پکې هغه درایت او کفایت چې دوی په واقعي معنا سره دغه ټاکنې سنبال کې، مدیریت کې او بالاخره نتایج د خلکو مخته کېږدي. دومه خبره دلته چې ډیره مهمه ده افغان صاحب، په افغانستان کې د قانون د پیروي او اطاعت روحیه نسته ده، او دا داسې نه ده چې له ښکته شروع شوې ده، له عادي افغانانو څخه پیل نه ده. دې پیل ولسمشرۍ ماڼۍ له شخص ولسمشر نه ده، بیا هم داسې تر وزیرانو او تر معینانو، تر والیانو، د ملي شورا تر غړو همداسې پسې ښکته زه تر آخرین فرده پورې دا یو اصل ده. ځکه قانون خو یو متن ده، یعنی یو متن ده چې اتفاق پې شوی تر څو د خلکو چارې تنظیم او مدیریت کړي. خو د دې تطبیق کوونکي چې دي همدغه سیاستوال او چارواکي دي. د اساسي قانون د هدایت له مخې د دولت یو له اساسي وظیفو څخه هم د اساسي قانون نور قوانینو تطبیق ده. خو دلته په افغانستان کې دا شی نشته، یعنی خلک قانون ته هویت نه لري، حتی خپل چارواکي نه لري. یعنی په حقوقي لحاظ کې وڅېړي هغه مشروعیت په ټوله معنا له منځه تللی. مثلا د اجرایه ریاست شتون او همدا اوس چې کاندید شوي دي، دوی په کوم په اصطلاح استدلال سره راضي خپل وظیفې ته ادامه ورکوي؟ مثلا بل تناقض که زه تاسو ته وښیم، ولسمشر راضي د اجرایه ریاست دوم مرستیال له دندې لري کوي، خو لومړی مرستیال خپله اجرایه رئیس او ځینې نور کاندیدان چې په دندو کې دي دوی په اړه چوپ پاتې کیږي، چې دا ټول سیاسي تعامل نه قانوني او حقوقي تعامل.
بحث کوو، ډیره زیاته مننه حق پرسه. دا لومړنی لیست له اعلان دوه ورځې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسون رئیس اعلان وکړ چې د دوګونی طبیعت د موضوع په اړه باندې د بهرنیو چارو وزارت له دوی سره مرسته نه کوي. یعنې په دې دوه ورځو کې دوی وتوانېدل چې دغه مسله حل کړي، که اوس هم دا مسله اندسې هوایي تېره شوې ده، او که دوی خپل هغه مکتوبونه چې دوګونی لیست په اړه تاسې وزارت ته لیږلي وو بیرته جواب شوي دي او دغه مسله سپینه کړې ده.
د بهرنیو چارو وزارت څخه موږ د اتلسو احتمالي نوماندانو په حق له د دوه تابعیت معلومات وغوښتل چې آیا دغه کسانو کې داسې څوک سته چې دوه تابعیت ولري. د بهرنیو چارو وزارت یو استدلال چې کمیسون سره وکړي هغه دا و چې یو شمیر هیوادونو سره د افغانستان دولت تفاهمنامې لري چې البته د دوه ګونی تابعیت مسله ځینې بهرني هیوادونه موږ ته واضح کوي. ځینې هیوادونه هغه د خپلو پالیسیو مطابق د خپلو وګړو هویت چاته نه وایي، یعنی د دوه ګونو طبیعت په اړه معلومات نه ورکوي. حتی د بهرنیو چارو وزارت سره هم د دوی په وینا د رهبری چې یو شمیر هیوادونه د خپل پالیسی مطابق نه غواړي چې د دوه ګونی طبیعت په مورد کې د بهرنیو چارو وزارت ته معلومات ورکړي، نو ځکه اتلستان چې احتمالي نوماندان دی ولسمشری ټاکنو ته د یو شمیر په اړه مشتر رسمن معلومات راغلي چې دا کسان دوه تابعیت نه لري، اما یو شمیر کسانو په اړه تر اوسه پورې مشته د بهرنیو چارو د وزارت لخوا څخه رسمي معلومات نه دي راغلي.
تاسو په کوم استدلال او منطق باندې دوی
رازم
دوګونی تابعیت نه پاک اعلان
کړل؟ موږ نه دي ویلي چې موږ د دوګونی تابعیت څخه دوی پاک اعلان کړی دي. البته د یادولو وړ ده که چیرې پر دوی باندې کره شواهد او اسناد پیدا سي چې دوی دوګونی تابعیت لري، د شکایاتو کمیسیون د خپل حقوقي صلاحیت څخه په استفاده په هر مرحله کې کولای سي چې دوی د ټاکنیز نظام د ریاست جمهوریت څخه وباسي.
اقبال صاحب، د قانون لمخې کله چې لومړنی لیست اعلانېږي د دوهم لیست تر اعلانه پورې څومره وخت خلک انتخاباتو کمیسیون د شکایتو کمیسیون لري تر څو پورې خلک عارضي وکړي په یو چا باندې کوم نوماند باندې احتمالي نوماند باندې څومره وخت په قانون کې ورته ځانګړی سره؟
ښه، صراحت خو دوه اونۍ ده چې په دوه اونۍ کې دوی باید رسیدګي ورته وکړي، او د که اعتراض وي که شکایت وي او که د دوی څېړنه هر څه وي په دوه اونۍ کې باید دوی ورته رسیدګي وکړي. فکر کوم چې دوه اونۍ نه اوس وخت تیر شوی دی، یعنی هغه موده تکمیل شوې ده چې دا کار لا تر اوسه نه ده شوی. یو شی چې زه دلته ووایم، دغه د دو طبیعت په مسله کې دا ډېر سره صریح مسله ده، یعنی دا معلوم دی چې څوک دو طبیعت لري او څوک یې نه لري، خو دلته حقوقي تعامل او قانوني تعامل نه کېږي. اکثرا یا په سلو کې 90% سیاسي تعامل ده نه حقوقي تعامل. اول خو تاسو پوهیږئ چې په دغه اتلسو کاندیدانو کې چې یو شمېر زیاتې زه په شخصي لحاظ دوی پیژنم، دا ټولې طبیعت معلوم ده چې څوک د کوم هیواد طبیعت لري، خو دلته یو حقوقي یا قانوني د وتلو یا د تیښته لاره ورته شته چې موږ خپل طبیعت تسلیم کړی یا په اصلاح اخیستی مو.
خو کاپي باید کمیسیون ته ورکړي.
بالکل، دغه مسله ده چې دوی باید د خپل اسناد ورته وسپاري. خو دلته بیا هم زه وایم چې اول خو د ټاکنو سرنوشت هم لا معلوم نه ده، ځکه چې دغه یو ډول داسې بی هویتی او بی کفایتی او بی پروايي چې پکې لیدل کیږي، ځکه ته سیاسي ځینې اړودول روان دي.
زه غواړم ته لږ وضاحت ورکم. اجرایي ریاست اجرایي رئیس څو ورځې وړاندې وویل چې نړیوال ورسره په پرنسپ کې منلې ده چې هم به د سولې خبرې هم به د انتخاباتو مسلې مخ کې وړي. ولسمشر وروستي څرګندونه وکړه، تاسو هم ولیدل چې سل په سلو کې د یقیني ده چې انتخابات به کیږي، نو ځکه ته واضح ده، روښانه ده، حکومت اراده لري، کمیسیون ته چمتووالی لري.
افغان صاحب، موږ تاسو ته د افغانستان سیاسي وضعیت او حالت معلوم ده، ولسمشر غنی او اجرایي رئیس ته هم معلوم ده چې دلته وروستۍ پریکړه د ولسمشر په قلم او د اجرایي رئیس په قلم باندې نه کیږي. وروستۍ پریکړه هغه ځینې اسناد او شواهد چې د ځینو رسنیو نه راوتلي دي، کمې خبرې چې په قطر کې روانې دي، او کم کارونه چې کېږي، او کم سیاستوال دی ولسمشر غنی سیالانه چې کوي، هلته ډېر پرمختګونه شوي دي. د دې په خاطر چې ټاکنې به نه کېږي، او د طالبانو دریځ هم تاسو ته معلوم ده او خپل یې واضح بیان کړ. زه فکر کوم د طالبانو او د امریکایي ټیم خلیلزاد ترمنځ یو هوکړه چې شوې دغه دا ده چې موږ به دغه د انتقالي حکومت مسله نه اعلانوو، ځکه چې بیا دلته ډېر شدید مخالفتونه پیدا کیږي د افغانستان د برحاله حکومت له ادرسه، د ولسمشر غنی له ادرسه. کوم څه چې زه پوهیږم اوس هم په همدغه باندې خپله ولسمشر غنی او اجرایي رئیس سخت په تشویش کې دي، سخت په اندېښنه کې دي. دوی په اصطلاح د مایک او د رسنیو د توربین تر شا په دې سخت یعنی تشویشونه لري چې ټاکنې به کیږي که نه به کیږي. یعنی دغه مخالف سیاستوال د ارګ رقیبان چې داسې مذبذب و یو ډول په اصطلاح په شک باندې اقدامات کوي، او دا څرګندونې تاسو له مسکو نه واورېدې، دا ټول دا تاییدوي چې د ټاکلو کېدل او نه کېدل لا تر اوسه قطعي پریکړه نه ده شوې، ځکه چې قطعي پریکړه په ارګ کې نه کېږي. قطعي پریکړه به د خلیزاد مذاکرات کوي.
حقپرست صاحب، تا د حقپال صاحب خبرې واورېدلې، حکومت قوي اراده لري او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څومره چمتووالی لري، او اوریدونکو ولس ته څومره ډاډ ورکولی سي چې دغه انتخابات به په خپل او ټاکلي وخت ترسره کیږي؟
په دې کې هیڅ شک نشته چې د افغانستان عمومي وضعیت او په کول کې ملي ستراتیژي د افغانستان او ملي سیاستونه د کمیسیون پر کارونو باندې خپل مستقیم او غیر مستقیم تاثیرات لري چې د وګړي په هیڅ موږ ته چې ټول په دې باندې پوهیږو. بل خبره دا ده چې کمیسیون هم یو ځانګړی بودیجه او امکانات نه لري، یعنی متکی پر خپل ځان باندې نه دی، یعنی بدبختانه چې په دغه تلسو کلونو کې نه د تیر حکومت د رهبری لخوا او نه هم د وسنی حکومت د رهبری لخوا څخه داسې اقدام ونه سو چې کمیسیون ته یو ځانګړی بودیجه او همدارنګ د نورو وزارتونو په شان باندې کمیسیون پر خپل بودیجه بشری قوه او امکاناتو باندې بساسي، چې دا یو غټه ستونزه ده. په دې برخه کې بیا هم کمیسیون د نړیوالې ټولنې تفاهم ته، د نړیوالې ټولنې همکارۍ ته، خصوصا د بودیجې په تمویل کې اړتیا لري، او حکومت هم تر یو بریده پورې کم فیصدي بودیجه د کمیسیون تمویلوي. د امنیت په تامین کې رغنده رول د حکومت دی، د امکاناتو په برابرولو کې، د زمینې په مساعده کولو کې د کمیسیون سره حکومت رغنده رول لري. نو دا ممکن نه ده که چیرې حکومت او نړیواله ټولنه ونه غواړي، په دې کې هیڅ شک نشته چې ټاکنې به ترسره نشي.
حقپال صاحب، د کاندید لپاره شرایط ډېر وو، خو یو بل شرط دا و چې هغه څوک چې په بشري جنایتونو ضد جنایتونو باندې باید تورن نه وي. موږ تاسې د کاندیدانو په نوملړ کې وینو داسې کسان وینو چې په کورنیو جګړو کې برخه اخیستې ده، خو بیا هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دوی له دغه شرط نه مبرا یا پاک اعلان کړي دي. دلته لکه تاسې مخکې یادونه وکړه، تعامل سوی، سیاسي تعامل سوی، دکه دلته قانون تطبیق سوی.
ښه، دلته خو هم د اساسي قانون یو شپېته ماده چې په دې اړه صراحت لري، دوه شپېتمه همداشان د ټاکنو قانون و دېرشمې نه تر نه دېرشمې مادې پورې دا مسایل ذکر کړي. لاغه اساسي شرایطونه مثلا چې د بشري ضد جرایمو او جنایت او مدني حقوقو څخه په محرومیت باندې د محکمې لخوا محکوم شوی نه وي، دا د قانون حکم نه دی. اساسي قانون او د ټاکنو د قانون دواړه ځکه اوس دا لیست تاسو ته وایم چې مثلا دا کوم کسان چې د
یاد
معاون په
توګه معلوم دي،
چې معلوم دي نوم نه بغه د رسنیز اصول له مخې تیر شو، دا خو ټول وایم شاید ټول خو په اکثر یعنی 15% دا په دغه د قانون له مخې په دغه کټګوري کې راځي چې دوی بشري جنایت کړی، دوی په جرایم کړی دي، حتی د ستر ستر فیصله خیانتونه کړي. هم ولې دوی فیصله په دغه لیست کې نه راځي یا فیصله د دغه قانون د متن مصداق نه ګرځي؟ کیسه خو دلته اول خو محاکم چې راځي چې فیصله کوي، محاکم خو خپلواک اوازات نه دي په افغانستان کې. همغه قضات، همغه محاکم د همدغو سیاستمداران او رهبرانو د قلم د امضا په نتیجه کې راغلي، هغه واګي او څوکۍ ترلاسه کړي، هغه امتیازات خپل ترلاسه کوي. نو تاسو په کوم یار راضي بیا بغوی نه تمه وکړي چې دوی د راسي په مستقلانه ډول د راسي دوی چې فلانکي محکوم ده دغه 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 کارونه کړي دي. صحیح، امدا شان د کمیسون څه د ټاکنو کمیسون ده او څه د شکایتو کمیسون ده. تاسو به څو ورځې مخکې د ولسمشر غنی کنایوي خبرې اورېدلې وي، کنه د سرور دانش خبرې به مو اورېدلې وي چې په دې اړه باندې کړې وي. د امریکا د سفارت هغه اعلامیې مو واورېدلې چې د کمیسون کې ژور او بنیادی اصلاحاتو ته ضرورت ده، او دغه کسان چې راوستل شوي دي خو د ارګ په امضا راغلي، د ریاست اجرایه په توافق راغلي، هلته دوی نه تعهدات اخیستل شوي دي چې تاسو څه وکړي څه ونه کړي. پس دغه د خپلواک او د مستقل کلمه ورکول دا د عامه ذهنیت د تیرویستلو په خاطر ده، او دا د سند چې زه دا تحلیلوم په دې باندې ټول پوهیږي نه، د سند چې ارګ نه پوهیږي، کمیسون نه پوهیږي، یا ولس نه پوهیږي، تاسو نه پوهیږي، موږ ټول پوهیږو. هغه حقوق لحاظ یو بحث ده، وایي یو پټ حق ده، یو براله حق ده. اوس کیسه دا ده چې دا متن د قانون براله ده، خو دا حق پټ ده. په دې معنی کمیسون، شکایتو کمیسون او محاکم چې په دې اړه باندې خپل صلاحیت لري، دوی ټیل په دې پیږي چې دوی کوم کارونه کړي، کوم نه دي کړي، خو د خلکو ته د سپر ګرځولو په خاطر، په سترګو کې د خوراچولو په خاطر ویل چې موږ اسناد نه دي پیدا کړي. پس یو درېمه مرجع یا پیسلا یو یو زورور مرجع چې هیڅ د شان پکې مراد نه کې د سیاسي ملاحظات او د غټیو د قدرت ملاحظات مراد کې هغه به څوک وي هغه خو نسته خو د انساني حالت هم دغه سیوی کړه
یعنی تاسو خبر نه داسې موږ برداشت واخسته چې په دې برخه کې معاملې سوي قانون پلي
شوی ده لشک پرته چې شوی ده
حق پر سه و چې لومړنۍ لیست اعلان شوی ده او نهایی لیست ته څو ورځې پاتې دي په دې برخه کې مسؤلیت د چا ده چې هغه کسانو باندې چې دوی د بشري ضد جنایتونو باندې تورن یا کوم عارضې لري انتخابات خپلواک کمیسیون ته ورکي او که د شکایتو کمیسیون ته ورکي تر څو پورې ورستی لیست کې هغه کسان چې باید رانسی دلته خلک عارضه چاته وکړي
لکه څنګه چې مخکې حقپال صاحب اشاره ورته وکړل تر څو چې محاکمې پر یو شخص باندې فیصله نه یې کړې او حکم یې نه یې کړی تر هغه وخته پورې موږ هغه شخص مرتکب د جرم یا مجرم نسو نه کړل
دا محکمه به بیا کله
اجازه راکړي نو د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه مرجع نه د چیپلا پر دوی باندې حکم وکي او بیا دوی ته لیست وباسي البته هر مرجع خپل ځان ته صلاحیتونه او هغه کاری سمت لري په دې برخه کې لکه مخکې چې ما اشاره ورته وکړل ټاکنیز نظام دوی مهم برخه لري تطبیقي اړخ یې کامل د کمیسیون کار دی اما عدالت تامین د شکایتو د کمیسیون کار دی کچیرې اوس احیانا داسې اسناد او همدارنګ د محاکمې د خوا څخه کوم څه موجود وي کولای سي چې د شکایاتو کمیسیون د اسنادو په نظر کې نیولو سره عدالت تامین کړي او د خپل حقوقي صلاحیتونو څخه استفاده وکړي
خپل صاحب کمیسیون کې زیات ستونزې موجود دي مخکې ته یادونه وکړه چې جمهور رئیس همدارنګ ارګ د اصلاحاتو خبرې کړې دي کله چې اصلاحات موږ وایو په څو برخه کې باید اصلاحات راسي یعنی کمیشنر لري سي اصلاحات راسي که د انتخاباتي نظام باید اصلاح سي دلته اصلاحات په کومه برخه کې اړین دي
ښه افغان صاحب دغه قانون چې په هر برخه کې وضع کیږي د همغې ټولنې شرایطو عیني واقعیتونو ته په کتو سره ستونزو ته په کتو سره وضع کیږي په افغانستان کې چې کوم سیاسي سیستم حکومت کوي د افغانستان د خلکو واقعیتونو شرایطو ستونزو ته په کتو وضع شوی او جوړ شوی نه ده داسې یو فراشوټي حالت راغی او بالاخره پیسله ټول شی هیر شول او دا حالت رامنځته شو اوس تنه د کمیسیون په برخه کې نه ستونزې نه دي چې ته وایې که کمیشنر لري کې دا ستونزه به حل سي که به نه سي بسته دغه سیستم د خپل پیصله شپه ورځ تیری او د سبا نه خبر نه لري چې سبا به څه کیږي حتی ټول ولس په یو مبهم او په یو ګونګو تیار راتلونکي ته ګوري چې څه به کیږي سبا یعنی ټول خبر نه دي چې سبا به څه کیږي دا ټول دغه د موجوده سیاسي سیستم ستونزه ده چې داسې یو ګونګ حالت کې ده اوس که تاسو راسئ د ټاکنو په نظام باندې خبر وکړي چې دي اصلاحات څه ډول ممکن دي دا اصلاحات سیاسي دي زه وایم که ولسمشر دا خبره کوي که هر بل څوک دا خبره کوي که احیانا فرض کو ټاکنې وشي نو دا به داسې وي چې هغه کسان به بیا راځي بیا به تعهد اخیستل کیږي چې تاسو به چاته کار کوي چاته نه کوي نو همغه په خاطر د اصلاحات یعنی بنیادی نه دي تر څو چې سیستمونه تغییر نه سي جذري تغییرات را نه سي د افرادو پر لیکولو سره زه فکر نه کوم دا ستونزه حل کیږي مګر د خلکو په سترګو کې خو خاورې اچول کیږي او د خپلو رقیبانو او هغه حقوقي اسناد جوړیږي ولې بنیادی حل نه ده چې تاسو فکر کوئ دا بنیادی حل ده
پر صاحب که دا بحث را جمع کوم اوریدونکو ته ولس ته څه پیغام ورکوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به له قانون سره سم او په ټاکلي مهال ویش باندې د جمهور ریاست انتخابات ترسره کوي که دا بیا د نورو انتخاباتو په څیر باندې شاته ولیږي دا بحث کرا جمع
اول خو موږ دیموکراسي او همدارنګه د دیموکراسي مهم ستون چې هغه ټاکنې دي موږ نه وای تجربه کوو البته بسنه نه کوي پاتلس کال کې کومه د دیموکراسي تمثيل کړي او د پدې دیموکراتیکو لارو چارو زموږ هیوادوال تللي زه فکر کوم چې هیوادونو دیموکراسي په پیړیو باندې دیموکراتیکو نظامونو کې دوی سوي دي اما اوس هم په دغه ټاکنو کې دوی ستونزې او مشکلات لري زه وایم چې حوصله مندي د هیوادوالو ډیره مهمه ده اما دا هم موږ ته مهمه ده چې هیوادوال پا پر نړیوال ټولنې حکومت او همدارنګه پر دغه ډیموکراټیک کور مثبت فشارونه وارد کړي تر څو اصلاحات رامنځته شي. په دې کې هیڅ شک نشته، اما کوشش او هڅه دا ده چې موږ وکولای شو د ملت په همکارۍ د سیاسي احزاب و مدني ټولنو د څار بنسټونو مطبوعات حکومت او نړیوالې ټولنې په همکارۍ تر څو موږ په آینده کې متکی پر ډیموکراټیکو اصولو سو او یوه خاصه بودیجه کمیسیون ته ځانګړی سي او په تدریجی او معقول ډول موږ وکړای سو چې په کمیسیون کې مثبت اصلاحات رامنځته کړو تر څو په آینده کې موږ هغه ټاکنې ولرو چې هیڅ نوه انتقاد او شکایات په دې بهیر کې موجود نه وي.
مننه د حقوقي چارو کارپوه نصرت الله حقپل او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال وین میرزا محمد حق پرست، له تاسو مننه چې په بحث کې مو سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو تر بیا ښه چارې.
زما رایا، زما حق، انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه.